دوی بجه سوی د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې په تاسو د افغانستان او سیم پر حالاتو د نن ورځې د دې ساعت ورستي خبرونه او رپورټونه واوري د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماشام تر وو بجو پوري دي د دقیق خبرونه په پیل کې به د افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه درته وړاندې کړو د مهمو نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د امریکا د کانګرس یو شمېر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو په معاملې شکل دی وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګپوړو چارواکو به فشار راولي چې د معاملې په اړه خلکو او د سنا اجتماعي غونډې ته اضافي معلومات ورکړي. په د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي د بشري مرستو کموالی او ناهیلي شایي عراقیان اړ کړي چې د خپل ژوند د ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې ته مخه کړي. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې قسیم سولمالی وړاندې کوي.
سرکم د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر د دغه هیواد د وروستیو راکټي بریدونو په اعتراض وروغوښت. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن پریکړه وکړه چې دوی کمیټې به د انتخاباتي قوانینو بیا ارزونې ته وګماري او د افغانستان او پاپا نیوګینی ترمنځ کرکټ لوبه پیل شوه. به هم بشپړ خبرونه ده. افغانستان پر خاوره ده پاکستانی ځواکونو د وروستۍ راکټي بریدونو په نتیجه کې د یوې میرمنې په ګډون څلور ملکیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین نن په همدې اعتراض دغه وزارت ته وروبلل سو. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان سفیر ته د حملو پر دوام خپل اعتراض او اندیښنه څرګنده کړه.
سفیر پاکستان ابراز داشته
د شغل مستغنی د معلوماتو لمخې په وروستیو ورځو کې پاکستانی پوځیانو د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار او کونړ ولایتونو پر خاوره درې پنځوس راکټې بریدونه کړې دي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپله لومړنۍ کاري غونډه کې پریکړه کړې څو دوی کمیټې د انتخاباتو د قوانینو پر ارزونې کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیقالله توحیدی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو پر تشکیل او صلاحیتونو کار وکړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پرون رسمن خپل کار پیل کړ. نوی آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د دغه بنسټ مشر مجیب خلوتګر نن په یوه خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملان مجازات کړي.
درخواست نه
حمایت کنندې رسنۍ آزاد افغانستان ایست کې د نوی خوشتنه دا چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی چې یو غیر قانوني عمل دی باید وڅارل سي او هغه کسان چې په کښکیل دي باید د خپلو اعمالو په جزا ورسیږي. له خبریالان سره د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې په کابل کې د یوې خصوصي تلویزیوني شبکې خبریال د ولسي جرګې د یو غړي د ساتونکو لخوا وهل سوی دی. د غرض په بلخ کې د دوو تلویزیوني شبکو خپرونې د مخابراتو د ریاست په غوښتنه د مالیې د نه ورکولو په خاطر بندې سوي او د درو نورو د بندېدو امر ورکړل سوی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2018 کال شلوور جام ته د غوروي په سیالۍ کې له پاپا نیوګینی سره خپل لوبه پیل کړه. د پاپا نیوګینی لوبډلې ټاس یا پچه وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. په نننۍ لوبه کې تر دې دمه د مقابل لوري دوه لوبغاړي سوځېدلې او دوی توانېدلې دي چې په شاوخوا شپږو ورونو کې دېرش منډې جوړې کړي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورونی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر بغداد ته په وارلمخنه اعلان شوی سفر رسیدلی دی. اشتن کارتر به له عراقي چارواکو او د متحده ایالاتونو له پوځي قمندانانو سره سلام مشورې وکړي. دا د فبروري په میاشت کې د دفاع وزیر په توګه لټاکل کېدو وروسته عراق ته د اشتن کارتر لومړی سفر دی. د وویل چې هدف یې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد له پولیو ځواکونو سره د مرستې پر لارو چارو ږغېدل دي. داعش د عراق یوه لویه برخه نیولې ده. په عراق کې نږدې 3,300 امریکایي پوځیان دي چې اکثر عراقي سرتیري روزي د هغوی قمندانانو ته د جګړې په پلان کې سلام مشورې ورکوي او په عراق کې د میشتو امریکایانو ساتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو له یو شمېر نورو متحدانو سره په یوه ائتلاف کې د داعش پر ضد هوایي بریدونه هم کوي. تر دې مخکې کارتر سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته ولاړ، څو د واشنګټن دغه متحدان د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو له اټومي تړونه ډاډمن کړي. د اروپایي ټولنې جګپورې ډیپلوماټ به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړه شي او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه وغږېږي شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر فدریکا مخیرینی دفتر وایي چې دا به د جولای په 28مه سعودي عربستان ته ولاړه شي او له ایران سره تر شوي تړون وروسته به د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. مخیرینی به بیا د جولای په 28مه ایران ته ولاړه شي او د نورو موضوعاتو تر څنګ به له دغه هیواد سره د اټومي لانجې په اړه د شوي تړون د تطبیق پر لارو چارو وغږېږي شي. مغیرینی د جولای په 14مه له ایران سره د اټومي لانجې د تړون په لاسلیک کېدو کې مرسته کړې وه. د دې تړون له مخې به پر ایران لګېدلې بندیزونه ورو ورو لرې شي او ایران منلې ده چې خپل اټومي فعالیتونه به لش کړي. د تړون په منځني ختیځ کې یو شمېر هیوادو ته لکه سعودي عربستان ته د اندېښنې پیدا کړې دي چې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته به ایران په سیمه کې خپل اغېز پراخ کړي او سیمه به نور هم بې ثباته شي. د امریکا د متحده ایالاتونو درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سنا غړیو ته سپیناوی وکړي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي به نن د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری، د انرژي له وزیر ارنیس مونیس او د خزانې له وزیر جیګلیو څخه د دې تړون په اړه پوښتنې وکړي. تمه ده چې کانګرس د دې تړون په اړه په سپتمبر کې رای واچوي. دغو درویو مشرانو تېره ورځ د سنا او د استازو جرګې ټولو غړیو ته د تړلو دروازو شاته له ایران سره د شوي تړون په اړه توضیحات ورکړل. د دې تړون له مخې چې د جولای په 14مه وشو پر ایران به د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو له کبله بندیزونه تدریجي لرې شي او ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. قرغزستان وای د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ به خپل امتیاز په دغه هیواد کې له لاسه ورکړي. بشکک پر رسمي ډول روانه اونۍ د 1993 کال د همکاري تړون وروسته تر هغه له متحده ایالاتونو سره تعلیق کړ چې بشکک د امریکا د متحده ایالاتونو پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د بشري حقوقو جایزه د قرغزستان یو زندانی فعال ته ورکړه. د قرغزستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایمیل کیکیف تیره ورځ په بشکک کې خبریالانو ته وویل موږ د مرستو د درېدو امکانات نه ردوو. د امریکایانو له لوري د مرستو د کمیدو یا درېدو امکانات د دې تړون له لغوه کېدو وروسته امریکا په بیلابیلو پروژو کې یو شمېر مرستې کوي. موږ غواړو چې یو ځل بیا دې ته اشاره وکړو چې د دې مرستو د درېدو او کمیدو امکانات شته. کیکیف زیاته کړه کله چې امریکایان په مرستندویو پروژو کې برخه اخلي نو دوی به د ډیپلوماتانو په څیر له قانوني تعقیب څخه بری نه وي او یو ایس ایډ به د مالی او ګمرک امتیازات له لاسه ورکړي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه د واشنگتن پر دې پریکړه اعتراض وکړ چې د 2014 کال د بشري حقوقو د جایزې ګټونکو عظیم جان اسکروف اعلان کړ. اسکروف د بشکک په یو زندان کې په عمري حبس د دې لپاره محکوم شوی دی چې د چارواکو په وینا ملکیانو ته هغه ګواښ پیدا کوه او د ټولنې ثبات یې له منځه وړ.
دا ازادي راډیو ده. دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې به د افغانستان څخه واوري چې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو څه پرمختګ شوی دی. د خلاصون لارې عالي شورا د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې لپاره د مذاکرو ملاتړ کړی دی او وایي چې باید د خبري اوربند ته زمینه برابره کړي. د دې ادارې مشر
د اوربند په صورت کې مذاکرات تاسو مذاکرات وسې چې په هغه باندې یو مثبت نتیجه مراته وسی نو د ټول په ملت پورې اړه لري. ملت تضمینونه چي
په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په بریتانیا کې دی او هلته یې د افغانستان د کرکټ د شلوري او په بریتانیا کې د کرکټ د شلوري نړیوال جام لپاره د غوراوي په سیالیو کې نن و ډیره مهمه لوبه ده. په دې ارتباط په خبرونه کې تاسو ته جزئیات درکړو. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مطالبو کې واوري چې د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي چې د بشري مرستو کموالی او په عراق کې ناهیلي شاید دغه هیواد خلک اړ کړي چې د خپل ځان د ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې سره یو ځای شي. و باوري چې د امریکا د کانګرس یو شمېر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو پر معاملې شک لري وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګپړو چارواکو به فشار راولي چې د معاملې په اړه د خلکو او د سنا استماعیه غونډې ته نور معلومات ورکړي. او په همدې خبرونه کې به د نورو خبري رپورټونو تر څنګ د دې اونۍ کور کلی پروګرام درته وړاندې کړو. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د په افغانستان کې د خلاصون لار په نوم د ویشورا د طالبانو او افغان حکومت ترمن د سولې د خبرو ملاتړ کړی وای چې باید د خبري اوربند ته زمينه برابر کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبان د استازو ترمن د سولې د خبرو هرکلای وکړ او پرون یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس لارې لیدلې دي. او په دې ویډیو کانفرنس کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې ستایلې دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ولسمشر اوباما له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په پرونیو خبرو کې د دې هرکلای کړی دی چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره هڅې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د خلاصون لار په نوم شورا وایي چې په افغانستان کې باید د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو کې د اوربند لپاره یو زمينه برابر شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم پرون وویل چې دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو نو د استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې به چې دوهم وار به تر سره کیږي د اوربند مسله یاد شي. د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور دقیق نیټه لا نه څرګنده سوي او نه دقیق ځای څرګند سوي. خو د سولې د عالی شورا غړو پرون هیله څرګند کړ چې دغه خبرې به د رواني میلادي میاشتې د پای په ورځو کې وشي. دا چې د افغانستان د نن د خلاصون لار په نوم شورا په دغه خبرو باندې څه نظر لري په دې اړه له کابله یوسف خان زدران رپورت وړاندې کوي.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د غبرګونونو په دوام د افغانستان د خلاصون د لارې عالي شورا د دې پرمختګ هرکلای وکړ او وایي دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ وي. د دې شورا لسګونو غړو چې د پنځمې پورس د هیواد له بیلابیل ولایتونو څخه په مرکز کابل کې راټول شوي وو د سولې په بهیر ټینګار وکړ او ویل دواړه لوري باید دا فرصت له لاسه ورنکړي. د افغانستان د جوړښت لپاره د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر آغا وایي باید د سولې د دویم دور خبرې داسې وي چې پکې اوربند اعلان شي.
د اوربندۍ په صورت کې مذاکرات هاسي مذاکرات وسي چې په هغه باندې یو مثبته نتیجه مراته وسي نو دا ټول په ملت پورې اړه لري. ملت تضمینونه چې دي په منځ کې راوړلی سي هغه ملت کولی سي. افغانستان د باندې یو څوک هغه په یو طرف بل طرف ملامتیا نه شي ویلی. د افغانستان د باندې یو څوک اعتماد نه شي راوستای. افغانستان د باندې یو څوک تضمین نه شي کولی.
نوموړی وایي اوربند کولی شي اعتماد ته زمینه برابره کړي او دا هغه څه دي چې د افغان ولس غوښتنه ده. د افغانستان د خلاصون لپاره د حل لارې شورا چې مشري یو شمېر پخواني طالبان کوي داسې مهال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو هرکلای او د داشان نور غونډو وړاندیزونه کوي چې افغان حکومت دا مهال دویم پړاو خبرو ته چمتووالی نیسي. د سولې د لومړي دور په خبرو کې چې د روژې په میاشت کې ترسره شوې دواړه لوري په دې سلا شول چې په دویم دور کې به د خپلو غوښتنو وروستۍ لیست یو بل ته سپاري. په داسې حال کې چې د دویمې غونډې نیټه او ځای لا معلوم نه دی پخواني یو شمېر چارواکي وایي چې باید افغان حکومت په ځینو شرایطو خپل دریز نرم کړي. د افغانستان د اسلامي اقتدار ګوند مشر او پخواني قومندان احمد شاه احمدزی د سولې په تړاو جوړ شوې دې غونډې ته وویل چې د مخالفینو ځینې معقولې غوښتنې باید ومنل شي.
سوله هر څوک په خوله باندې نارې وهي. سوله مونږ تاسو ته امریکایي غربای چینایي بل څوک نه سي راوستلی. دا د افغانانو کار دی چې اول مونږ تاسو په خپل منځ کې سره تفاهم وکړو. د افغانستان مسله دا د چا شخصي مسله نه دی. که چیرته شرعي مطالبات وو هغه دې ومنل شي. معقول حل دی د افغانستان خلکو ته وړاندې کی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سره جرګې ته ناست د افغان لوري پلاوی ویلي چې د امنیت د ټینګښت په شرط د اساسي قانون د لومړی او دویم فصل پرته دوی د وسلوالو مخالفینو سره په نورو موضوعاتو هر ډول خبرو ته چمتو دي. له دې سره یو شمېر نور دینی عالمان او د چارو څېړونکي وایي دواړو لورو ته یو ښه فرصت په لاس ورغلی او باید له دې فرصت څخه سمه استفاده وشي. دوی وایي د سولې صادقانه خبرې د افغانانو د اوږده عمر ارمان پوره کولی شي چې زیات شمېر افغانان ورته سرلوسه خوشبینه دي.
د افغانستان د ننمو د سولې د خبر لپاره پر وروستیو پرمختګونو د یوسف خان زدران رپورټ اوري. د افغانستان حکومت یو استازي هیئت د جولای په اوومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یوه هیئت سره مخامخ رسمي خبري وکړي. دا اول وار و چې د افغانستان حکومت رسمن دا تایید کړ چې د طالبانو لاستازو سره مخامخ خبري کړې دي. په خبر پانه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وه. په خبر پانه کې ویل شوی و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل جنگ د تیر کال په وروستیو کې ختم کړ او د امریکا متحده ایالات پلان لري چې د 2018 میلادي کال تر پایه پورې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. تاسې د افغانستان د سولې په ارتباط پرمختګونه کولای سي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې تعقیب کړئ. د ازادي راډیو پر انټرنیټ سټه تاسې کولای سي چې پر فیسبوک او پر ټویټر د ازادي راډیو پیدا کړئ او د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له ازادي راډیو سره تاسې کولای سئ چې په ډېره اسانۍ خپل نظر شریک کړئ او په ورځنیو مسایلو باندې نظر ورکړئ. تاسې که د افغان بیسیم ټلیفون لرئ نو کولای سئ چې د ټلیفون پر 818 شمېره باندې ازادي راډیو ته همدا اوس پیغام راوستوئ. د خبرونې په ترڅ کې به ستاسې هغه پیغامونه لولم چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې لیکل شوي. تاسې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د اوربان لپاره امکانات څومره دي او دغه خبره چې په افغانستان کې د سولې لپاره باید اول اوربند ټینګ شي ستاسې له نظره څومره مهمه ده؟ نو خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم پر 818 شمېره باندې. د خبرونې په ترڅ کې باید درته خبر کړو. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې موسسه او د ختیناو سازمان په ګډه د انتخاباتي اصلاحاتو له کمیسیون غواړي چې خپلې چارې په بېطرفۍ پر مخ بوزي. د دغو ادارو مسؤلینو نن یوې خبري غونډې ته وویل چې که دا کمیسیون بېطرفه نه وي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به تر پوښتنې لاندې سي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سنگ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیلېدو سره سم مدني ټولنې هیله څرګندوي چې دا کمیسیون د خپلو چارو کې بې پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د څرګندونو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو د سار د مؤسسې او د ختیناو د سازمان مسؤلینو په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل، سره له دې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو او مدني ټولنې په خوښه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس لخوا ټاکل شوي، خو اوس په کار د چیات کمیسیون خپلې چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل، اندېښنه دا ده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکي او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کومه اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورځي چې دوی په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړي دي او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له مدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې او د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د انتخاباتي ټیمونو او غړي پکې شامل شوي دي. خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي او د اصلاح لپاره یوه طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسې استازي شاه محمود مل وویل چې کچېره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنن، بررسی کنن پروسه را، ولی در مشوره نزدیک با نهادهایی که عملا دخیل بودن در پروسه.
لوټولو مهمه دا ده چې دوی دا پروسه د هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکیل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بې لارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د اجرایي رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پر مخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده. خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي، دا به وروسته معلومه شي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آیرلند کې د یو نن په دوبلین کې د پاپوا نیو گینی له کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. د کرکټ نننۍ لوبې څارونکي وایي چې که چیرې افغانستان نن دغه لوبه وګټي نو د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته به چې د 2018 کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي لاره پیدا کړي. د کرکټ څارونکي وایي چې د افغانستان لپاره نننۍ لوبه ډیره مهمه ده. د ازادي راډیو په خپرونو کې به تاسو نن ټوله ورځ په دې ارتباط او وروستي معلومات اورئ. خو د افغانستان کرکټ ټیم په ارتباط یو بل رپورت وسراخلو، د کرکټ ټیم ویلي دي چې دوی له هانګ کانګ سره د خپلې لوبې په ارتباط د درغلیو پرېداو او په دغو لوبو کې د رشوت پر اخیستلو د کرکټ له ملي شورا څخه د څېړنې غوښتنه کړې ده. دا چې مثلا ورڅ ده د سفیولله ستانکزي په رپورټ کې به واوري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چې په ډیرو خواریو نړیوالو ډګرونو ته وتلې ده، اوس یې د هانګ کانګ په وړاندې د وروستۍ لوبې د نتیجې په اړه چې په دغه ټیم یې بایللې د شکونو او درغلیو خبرونه تاوده دي. افغان لوبډلې د سه شنبې په ورځ د 2018 میلادي کال د نړیوال شلاوریز جام د غوراوي ټورنمنټ په یوه لوبه کې د هانګ کانګ لپاره 122 منډې هدف ورکړ، خو ونه توانېده چې ترې دفاع وکړي او ماتې وخوړه چې ورسره سیاله لوبډله نړیوال جام ته ووته او هم د یاد ټورنمنټ سیمي فاینل ته. افغان کرکټ بورډ وایي هغه رپورټونه ناسم او بې اساسه دي چې ګواکې د نړیوال جام د غوراوي ټورنمنټ په یادې لوبې ډیر شرطونه لګېدلي وو او د کرکټ نړیواله شورا په دې اړه تحقیق کوي. دغه بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې له نړیواله شورا سره په دې اړه غږېدلي او هغوی تر ډیره دا اوازې رد کړي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې د جدي ستونزې موجودې وي.
نړیواله شورا سره اړیکه ونیوله چې د کرکټ نړیواله شورا موږ ته خبر رد کړی ده، تر اوسه پرسپی ډول دوی دا خبر نه ده خپور کړی. خو یو شمېر رسنیو نن دا خبرونه خپره شوي دي. موږ بیا هم وایو چې موږ د کرکټ نړیواله شورا د رسنیو مسؤلینو سره اړیکه درلودله او هغوی هم موږ ته په دې اړه وویل چې موږ داسې څه رسمي تر اوسه نه دي ترلاسه کړي.
ای ایس پی این کرکټ انفو هغه نړیواله معتبره ویبپاڼه ده چې د افغانستان او هانګ کانګ د دې لوبې په اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د تحقیقاتو خبر خپور کړی. دې ویبپاڼې لیکلي چې د کرکټ نړیوالې شورا د فساد پر ضد او امنیت ادارې پلټنې پیل کړي چې ولې په دې لوبه کې له حده ډیر شرطونه ولګول شول. نو کېدای شي دغو پلټنو پایله د افغانستان په وړاندې د هانګ کانګ د 5 وکټو بریا چې مستقیمه توګه دا ټیم نړیوال جام ته ورسو اغیزمنه کړي. په دننه افغانستان کې هم په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې داسې څرګندونه کیږي چې د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه کې ستونزې موجودې وي او ځینې کسان آن د لوبغاړو لخوا د پیسو د خوړلو او درغلیو خبرونه مطرح کوي. په عین حال کې د کرکټ د نړیوالې شورا مطبوعاتي ټیم وایي چې نه غواړي د دې شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې کارونو کې لاسوهنه وکړي. د دې شورا د مطبوعاتو او عامه اړیکو مسؤل پیټر برین ازادي راډیو ته په یو برېښنالیک کې وویل چې موږ د افغانستان او هانګ کانګ د لوبې په اړه خبرو شوې رپورټونه خبر یو، خو د کرکټ د نړیوالې شورا د فساد پر وړاندې د مبارزې او امنیت د کمیټې د تحقیقاتو په اړه نظر نه ورکوو. اخو یو شمېر کارپوهان وایي چې افغانستان تل له هانګ کانګ نه په ډیر لوړ تفاوت لوبه ګټلې او خامخا د وروستۍ لوبې بایللو ځینې اندېښنې پیدا کړې دي. د کرکټ بورډ مخکنی رئیس او کارپوه شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې په افغان ټیم پورا باور لري، خو که پرختیا هم په لوبه کې د درغلیو خبره ثابت شي دا به کرکټ بورډ او لوبغاړو ته ډیر زیان واړوي.
سره د دې چې زه څومره تجربه د خپل ملي لوبډله سره ما درلودله، داسې یو څه کار بيخي شوی نه و. دغه د مچ فیسنګ خبره چې اوس یادی دي، او که خدای ما کړه دغه یو څه ثابت شول، دا به نور د کرکټ بورډ ته او خصوصا د موږ لوبغاړو ته به سخت تاریخي صدمه ورسي او د افغانستان د بدنامۍ سبب
دی. یاد لوبې پر سر د نړیوالو شرطوهونکو ډلو ډیر پیسې لګول. په ورستي اور کې د لوبډل مشر اصغر ستانکزي لخوا د سلو بالر محمد نبی لوبول او پکې د شپاړو سمنډو پوره کېدل هغه سدي چې په دننه او بهر کې شکونه پیدا کړي او کېدای شي لپلټنو ورسته ورته جواب وموندل شي. صفی الله ستانکزي، ازادي رادیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو د خبرونې په پایل کې واوریدل چې په افغانستان کې د خلاصون لار په نوم عالی شورا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ژر تر ژره اوربند ټینګ شي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی عبدالمالک هوتک له هلمند د افغان بي سيم پر 93 مېره باندې یو جالب پیغام راستولې دی. لیکلې دي چې نه دولت زما پیغام دا دی چې د خپل پیغام کې لیکي له طالبانو سره د سولې مسأله ممکنه نه ده. مازه خوړم دا خالد رحیم زاده لکندار رالی جړی دی وایي چې سوله ناممکنه ده. که طالبان سوله ومني خلک د ډیر ژر د قیامت انتظار وباسي. نو آیا تاسو هم د دې اوریدونکي په څیر فکر کوئ چې په افغانستان کې سوله د قیامت تر ورځې ناممکنه ده؟ که فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هڅو کې کوم ټکی ستاسو له نظره مهم دی، دا خبرې ټولې تاسو کولی شئ چې د افغان بیسیم پر 93 شمېره باندې راواستوئ. موږ به یې په نننۍ خپرونه کې درته خپرو. اوس به ورسو پاکستان ته. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دغه هیواد په زیاتو سیمو کې د طوفاني هوا او د شدیدو بارانونو له امله خلک ګڼې ستونزې لري. زبی شفق به له پېښوره په دې اړه نور حال راکړي.
د خیبر پختونخوا دولتي چارواکي وایي چې د دې ایالت په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې وروستیو بارانونو او سیلاب د یوې ماشومې او مېرمنې په ګډون لږ تر لږه درې کسان وژلي او لسګونه زره نور یې اغېزمن کړي دي. خیبر پختونخوا کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې له 13 ورځو راهیسې په چترال کې پرله پسې بارانونو او سیلاب د دې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ګڼې ودانۍ، پلونه، سړکونه او کلي ځپلي، چې له امله یې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د چترال له کیلاش، ګرم چشمې او یو شمېر نورو سیمو سره ځمکنۍ اړیکې پرې شوې دي. راپور همداراز کاږي چې د سیلابونو له امله سیمې ته د اوبو لېږدولو سیسټم هم اغېزمن شوی، چې له امله یې د سیمې اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې په چترال کې د سیلاب له امله ګڼ کورونه، مارکیټونه او دوکانونه هم ویجاړ شوي دي. د چترال یو ځایي دولتي چارواکي عبدالغفار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیلاب له امله د چترال بونی، مستوج، ملکو، کوراغ، شغور، بمبوریت او موردان درې سیمې زیاتې اغېزمن شوي او د دې سیمو نږدې 2 لکه کسانو ته مالي زیانونه اوښتي دي. دی وایي د چترال په ګرم چشمې، شغور او موردان دره کې ډېر سخت سیلابونه راغلي چې ډېری کورونه پکې بهېدلي او ګڼ خلک بې ځایه شوي دي. په مرکزي او پورتني چترال، ریشون، کوراغ او نورو سیمو کې هم سیلابونه راوتي، پلونه او سړکونه یې له منځه وړي، چې له امله یې له مرکزي چترال سره د پورتني چترال ځمکنۍ اړیکې پرې شوي دي. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې ایالتي ادارې همداراز اندېښنه ښودلې چې که چیرې د کیلاش، ګرم چشمې او نورو سیمو له مرکزي چترال سره نښلوونکې لارې ژر جوړې نه شي، نو ښایي په دغو سیمو کې د خوراکي توکو قحط رامنځته شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم د چهارشنبې په ورځ د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه، د مالي زیانونو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل، له اغېزمن شوو خلکو سره یې ولیدل او له هغوی سره یې د مالي مرستو اعلان وکړ. نوموړي سیمه ییزو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې مرستندوی کارونه دې چټک کړي او له سیلاب ځپلو نه د هېڅ ډول مرستې نه سپموي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه وایي چې د چترال په سیلاب ځپلو سیمو کې ژغورونکي عملیات پیل کړي او پر لومړۍ ورځ یې هغه 60 کسان ژغورلي چې په سیلاب کې نښتي وو. بلخوا د پاکستاني رسنیو راپورونو له مخې په پاکستان کې د پشکال یا مونسون بارانونو او سیلاب نه یوازې چترال بلکې د پنجاب په لیا، راجنپور او مظفرګڑھ کې هم په پراخه کچه ورانې کړې. په دغو سیمو کې لسګونه کلي ویجاړ کړي او اوسېدونکي خوندي ځایونو ته کډه شوي دي. په پاکستان کې په جون جولای کې د پشکال یا مونسون بارانونو لړۍ پیلېږي چې د توپانو بارانونو له امله پکې هر کال په ډېرو په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې سیلابونه راوځي او خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړوي. د یادونه وردا چې د 2010 میلادي کال په همدې جولای میاشت کې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډیری برخو کې سخت سیلابونه راغلي و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیونه زیات بې کوره شوي و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 93 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکی محمد ایواز بلوس له هلمند لیکلیم، سما په اند اوس مهال د طالبانو او د حکومت ترمنځ اوربند ډیر مهم دی، ځکه دا اعتماد جوړوي او د جنگ بندیدل یوازنی لار ده چې افغانانو ته ژوند ورکوي. میر احمد وطن دوست له هلمند لیکي، طالبان چې اوس وایي چې موږ خبرې کوو او سپین کالي اغوستي دي او څه وخت چې جوړ اوسي بیا به تور کالي واغوندي او داعش به د ځانه جوړ کړي. دوی دشمن هیڅکله دوستی نه کوي. غزنی د ګیلان له ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی نجیب الله بیتاب لیکي، سوله دی بلاخره راشي ځکه چې بيخي زیات ستومانه شوی یو. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکي زهیر له هلمند د سنگین ولسوالۍ خلی کې څوک چې اوربند نه کوي هغه سول نه غواړي، که طالبان وي که دواړو ډلو څخه هر یو خوا وي که حکومت وي، دوی باید اول اوربند وکړي. ډیرو زیاتو اوریدونکو محمد فهیم له میدان وردګو څخه یو پیغام راستولی، وحید الله فطرت له لشکرګاه څخه موږ ته پیغام راستولی دی، عرفان الله عرفان له هلمند پیغام راستولی، او داسې نور ډیر دوستان دي چې په تاسو ته شمیره باندې پیغامونه راوستلي، خو وخت نه لرو. احمد شبر په سټوډیو کې ده او د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین احضار کړ. پاکستان په وروستیو کې د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه کړي دي، مرمۍ یې ویشتلي دي چې ویل کېږي څلور میرمنې پکې وژل شوي دي، او د اوبخښي څلور ملکیان د میرمنو په ګډون پکې وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. نیاله آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلو ورو د جام د غوراوي لپاره له پاپوا نیوګینی سره لوبه روانه کړې ده. تر اوسه پورې د پاپوا نیوګینی 15 لوبغاړي سوسیدلي دي او 25 منډې جوړې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر بغداد ته په وار لمخه نه اعلان شوی سفر رسیدلی. د اروپایي ټولنې جک پوری ډیپلوماټه به راتلونکې اونۍ ایران او سعودي عربستان ته ولاړه شي، او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ به د اټومي تړون په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو درې جګپوړي چارواکي به د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د اټومي تړون لپاره د سنا غړیو ته سپیناوی وکړي. قرغزستان وایي د امریکا د پرمختیایي چارو نړیواله اداره یا یو ایس ایډ به خپل امتیاز په دغه هیواد کې له لاسه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري، خبرونه د عملري
د بامیان سیمهیز چارواکي وای په دغه ولایت کې په وروستۍ شپږ میاشتو کې د هوټلدارۍ صنعت ډېره وده کړې او پانګونه پکې زیاته سوې ده. د بامیان د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو برخې رئیس احمد احمدپور ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستۍ کې د هوټل جوړولو په برخه کې 40 میلیونه ډالر پانګونه سوې ده. ښاغلی احمدپور زیاته کړه چې په بامیان کې هوټلونه له نړیوالو معیارونو سره برابر جوړ شوي او ډېری د بهرنیو سیلانیانو د ګټې اخیستنې لپاره چمتو دي. بلخوا د بامیان یو شمېر هوټل لرونکي اندېښنه لري چې د نامې له امله د دوی کاروبار کمزوری شوی او عواید هم د تیرو کلونو په پرتله کم شوي دي. د بغلان ولایت د برقي غوري د ادارې مسؤلین وایي د برښنا له درکه د روان کال د درو لومړۍ میاشتو عواید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40 میلیون افغانۍ زیات شوي دي. د بغلان ولایت د برقي غوري رئیس غلام حسین حیدری ازادي رادیو ته وویل د تیر کال په لومړۍ درو میاشتو کې راټول شوي عواید 80 میلیون افغانۍ وي او اوس دغه پیسې 100 میلیون افغانۍ ته رسیدلې دي. ښاغلی حیدری زیاته کړه چې خلکو ته د برښنا په رسولو کې جدي پاملرنه د برښنا له ضایعاتو او په اداره کې له فساد څخه مخنیوي هغه لاملونه دي چې سږ کال د عوایدو د زیاتوالي سبب شوي. په دې وروستۍ کې په کونړ ولایت کې له وړۍ څخه د جوړو سوو شیانو لکه چپنې، پکول او واسکټ جوړولو صنعت وده کړې ده. د کونړ ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس حاجي جلال ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال په دغه برخه کې لسکونه کسان په کار بوخت دي. ښاغلی جلال زیاته کړه پخوا له وړۍ څخه د جوړو سوو شیانو د جوړولو او پلورلو لپاره به یوازې دوه یا درې دوکانونه وو، خو اوس د دغه دوکانونو شمیر زیات شوی دی. دی وایي هغه کسان چې په دې صنعت بوخت دي اوس ښه عواید لري. ښاغلی جلال له حکومت وغوښتل چې په کونړ ولایت کې دغه صنعتکارانو لپاره فابریکې جوړې کړي. او د همدن لپاره د کابل بازارونو کې د افغاني پوړاندې د یو شمېر بهرنۍ اسارو راکړه ورکړه. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغانۍ، یو یورو شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند درې نوي افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ لس پوله، د اماراتي یو درهم شپاړس افغانۍ پنځوس پوله، زر پاکستاني کلدار 1509 افغانۍ او زر ایراني تومان 13 افغانۍ یو اتیا پوله.
د ازادي رادیو ډیر اوریدونکو په افغانستان کې د سولې په اړه خپل نظرونه راستولې دي. زهیر د هلمند له سنگین ولسوالۍ، بلال دینارخیل، نصیب الله خالقي، احمد له کندهار او عابد له هلمند او دا ازادي راديو اوریدونکو تاسو ساسي پیغامونه به د خبرونو په جریان کې درته خبرو خو اوس یو رپورت لرو د امریکا د کانګرس یو شمیر وکیلان چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو په معاملې شکل لري وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما پر جګپړو چارواکو به فشار واچوي چې د دغې معاملې په اړه د امریکا خلکو او د امریکا د سنا استماعي غونډې ته زیات معلومات ورکړي. د مسلې نور جزئیات په د جاناقه الکوزي پر رپورت کې واوري.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د خزانې وزیر جک لیو او د انرژي وزیر ارنست مونس د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې پر وړاندې څرګندونه وکړي او دا به د جولای 14 نیټې راهیسې چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ معامله لاسلیک شوې لومړی ځل وي چې دا جګپوړو چارواکي د سنا استماعیه غونډې ته حاضرېږي. د کسانو د چهارشنبې په ورځ د تړول دروازو تر شا د سنا او استازو د مجلس ټولو غړو ته لنډ معلومات ورکړل او د جمهور رئیس اوباما د ادارې نورو جګپوړو چارواکو په شخصي ډول د کانګرس وکیلانو ته د ټلیفونونو او غونډو له لارې معلومات ورکړل. د امریکا د کانګرس وکیلان وایي د نورو مسلو ترڅنګ دوی له ایران څخه د بندیزونو د لرې کولو د وخت د سرغړونې په صورت کې د دې بندیزونو د بیرته جاري کېدو د ایران په اټومي ساحو کې د پلټنې او دا چې څومره پیسې به ایران ته ولاړې شي معلومات غواړي. د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د جمهوریت غوښتونکي ګوند غړی باب کوکر وایي له ایران سره د اټومي معاملې په اړه شک لري خو منتظر ده چې د دې مسلې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي او وروسته به بیا د رد یا تایید په اړه رای ورکړي. د هغې لایحې له مخې چې جمهور رئیس باراک اوباما د روان کال مې میاشت کې لاسلیک کړه کانګرس د سپتمبر میاشتې تر 18 پورې وخت لري چې له ایران سره د نړۍ د شپږو طاقتونو معامله تصویب یا رد کړي. په داسې حال کې چې زیات شمېر جمهوریت غوښتونکي د دې معاملې مخالفت کوي جمهور رئیس باراک اوباما ضرورت لري چې د خپل ډیموکرات ګوند زیات شمېر وکیلانو ته قناعت ورکړي چې ملاتړ یې وکړي. په عین حال کې د چهارشنبې په ماښام په زرګونو امریکایانو د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې اعتراض وکړ او له کانګرس نه وغوښتل چې له ایران سره شوې معاملې رد کړي. په دې اعتراضیه غونډه کې پیژندل شوی یهود وکیل ایلن دیرشویتس وویل د یو لیبرال ډیموکرات په صفت د دې معاملې مخالفت کوي. د ویل په دې کار سره ډیموکراسي له پامه غورځول شوی او دا ځکه چې جمهور رئیس باراک اوباما په مذاکرو کې د کانګرس غوښتنې او نظریات په نظر کې نه دي نیولي. جمهوریت غوښتونکي وکیل بل ګراهم په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره لکتنې وروسته خبر اعلان ته ویل
د کانستراکت دټ سیکرټری کیری هاز ان هیز مایند
دا امریکا دا بهرنیو چارو وزیر جان کیری فکر کوي چې په ایران کې منځلاري بنسټ پالیشتا او موږ منځلاري غختري کوو. زما په باور دا د ایران په اړه بيخي سوء تفاهم دی.
که چیرې کانګرس دا معامله رد کړي او جمهور رئیس اوباما یې ویتو کړي په هغه صورت کې به جمهور رئیس ونشي کړای چې په ایران باندې د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو زیاته برخه لري کړي او په دې توګه ممکن د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ اټومي معامله زیانمنه شي.
ازادي رادیو په همدې خبرونه کې ورسره د سپورت ونیس پروګرام درته وړاندې کوو او همدارس د کور کلی پروګرام لرو. په یاد ولرئ چې نن په درو بجو باندې د ازادي رادیو په همدې ځای تاسو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري. په دغه ونیس پروګرام کې نن پر دې بحث کې چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مبارزې لپاره ملیشه ډلې څنګه منسجم شي. تاسو پروګرام ته ټلیفون نه راکولای شئ. پروګرام له درو بجو تر پنځو بجو دی او د پروګرام په پروګرام کې له میلمنو څخه خپلې پوښتنې هم مطرح کولای شئ. نو د پروګرام وخت په یاد لري په درو بجو پیل کیږي او د ټلیفون شمیرې به په هغه وخت درته اعلان شي. د عراق لپاره د ملګرو ملتو استازي ویلي چې د بشري مرستو کموالی او په دغه هیواد کې ناهیلي شاید ډیر خلک په دې هیواد کې دې ته مجبور کړي چې د خپل ځان د ژغورلو لپاره د اسلامي دولت په نوم له وسلوالي ډلې سره یو ځای شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق لپاره د ملګرو ملتونو استازي د امنیت نړیوال شورا ته ویل د هغه ریپورتونو ورخطا کړی دی چې لمخې ناهیلي او له بشري مرستو محرومه عراقیان د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له وسلوالو ډلو سره یو ځای کیږي. یان کوبش ویل د عراق د جګړې او په دې هیواد کې روان تاوتریخوالي بشري بیا ډیره لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ د رپورټ له مخې په تیرو 14 میاشتو کې په عراق کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله 15,000 ملکیان وژل شوي او 10,000 نور ژوبل دي. یان کوبش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویل له هرو څلورو عراقیانو څخه یوې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه دا هم وایي په راتلونکو 4 میاشتو کې ښایي نږدې 1 میلیون عراقیان له خپلو سیمو بې ځایه شي. په همدې حال کې رپورټونه وایي ملګري ملتونه د مالي منابعو د کموالي له امله په عراق کې خپل اتیا روغتیایي مرکزونه او د ژوند ژغورلو یو شمېر پروګرامونه بندوي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دوی ته په دوامداره توګه په دې هیواد کې پر ملکیانو د بریدونو، سړي تښتونې، جنسي تیریو او په زور وسلوالو ډلو ته د ماشومانو د استخدامولو رپورټونه رسیږي. یان کوبشوای په اختر کې په عراق کې خونړۍ حمله چې 160 ملکی وګړي ووشل او نږدې 200 نور ژوبل کړل، د عراق د غمجنې ناکرارۍ شاهدي ورکوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه. د لوبو له میدانه
د آزادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې درته دوه مرکې خبرو. یوه د افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند او بل هم د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره. ستر کې په افغانستان د بدني روزنې د ریاست له ویاند عارف پیمان سره مرکې ته غوښ شو چې د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د سل ورځني کاري پلان او همدارز د ځینو نورو ستونزو د هواري په اړه د دغې ادارې د هڅو په خاطر شوې ده. ستر کې مل خغلی پیمان پوښتنه کړې ده چې د سل ورځني کاري پروګرام په لړ کې کوم مهم پروګرامونه تطبیق شوي دي.
تشکر. البته د افغانستان د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست هم همدا مهال دا اصل ورزنی کاری پلان په بخش کې مسعود دی چې په دغه پلان کې ځینې ټکو لکه داخلي مسابقات او بهرنی مسابقات او همدارنګ د انکشافي زیربنا یا انکشافي پروژو د افتتاح سلور پروژو پکې شامل دی. همدارنګ د تربیت د بدني روزنې او سپورت لوی ریاست د هغه مسوده قانون دی چې کار پکې جریان لري. همدارنګ د داخلي مسابقاتو په برخه کې د باسکتبال، والیبال، مجدنی او ځینې نور څو کې مونږ چمتووالی ښودلې دي چې په دې سل ورځو کې دغه پلان تطبیق کړو او د ریاست جمهوري گزارش ورکړو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. یو څه چې مهمه دي، د ځینو رشتو ملي سیالۍ نه دي شوي، آیا سیالۍ هم په دغه سل ورځني پروګرام کې شامل دي که څنګه؟
پدې پلان کې هو، پدې پلان کې زینو مسابقات او هغه د ملي مسابقات بحث دی چې د والیبال، باسکتبال، مجدنی همدارنګ زینو نورو رشتو پکې شامل دی چې ان شاء الله کوچنی اختر په ختمېدو سره دغه پلان د ریاست تربیت د بدني روزنې او سپورت په لور ریاست کې فایل شي. او همدارنګ د بهرنی رقابتونو هم مون پلان لرو چې زینو رشتو د بهرنی مسابقاتو کې ځینې دعوتنامې راغلي دي لکه د کاراته، کورش، تیر و کمان، پاورلفتنګ، دا رشته یا دا فدراسیون نه دي چې د بهرنی مسابقاتو هم ان شاء الله سفر وکړي او مونږ هیله من یو چې د غرشتو کې هم مونږ ښه لاسته راوړنه ولرو.
ډیره مننه ښاغلی پیمان. وروستۍ پوښتنه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د تربیت بدني د لوی ریاست ترمنځ ځینې وخت جارو جنجال رامنځته شوی دی چې لوبغاړي مستقیما تر زیان لاندې دي او زیان لیدلی، ولې باید دغو ادارو ترمنځ لانجې لوبغاړي زیانمن کړي؟
هو کې دا خو ډېر یو ستونزه ده چې مخ راغلی دي. مونږ کوشش کوو چې دغه ستونزه چې راغلی دی دغه ستونزه په ښه توګه حل کړو. او یوازنۍ لاره همدا ده چې د اولمپیک او تربیت بدني دوه ارګانونه چې دی، یو اداري یا دولتي اداره ده چې د بدن روزنه او د اولمپیک د دوی ترمنځ کې یو ښه روغبل وشي او په دې جنجالونو کې پای ته ورسوي.
نو آیا صرف یوازې همدغه روغبل ضرور دی که ځینې نور کارونه هم باید وشي، مثلا جنرال اسمبلی ترمنځ ترسره شي، دوی ناستې سره وکړي که څنګه؟
یقینا د اولمپیک د ملي کمیټې د ټاکنیزو چې هغه مجمع عمومي ورته ویل کېږي، دغه مجمع عمومي خپل صلاحیت لري چې د اولمپیک د ځینې تشکیلاتو په برخه کې تصمیم ونیسي او همدارنګ د ځینې قوانینو چې د تربیت بدني ولایتونه دی مسؤلیتونه هم پاشد په ښه توګه سرته ورسوي.
قدرمنو اوریدونکو، دویمه مرکه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له یو چارواکي سره د مرکه الیاس صالح کړی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ مرسیال حاجی صاحب عزیز الله فضلی زمونږ د دې ونی پروګرام ته خیر اخلاست.
مننه.
فضی صاحب لومړی سوال دا دی چې دا سیالوي کې افغانستان نسو کولای چې لکه دې راوند ته لاړ شي، اوس د افغانستان څه کارونه وکړي او څه کارونه کوي چې بیا خپل ځان دې فاینل ته راورسوي؟
مننه. څنګه چې دغه مکمل دغه ټورنمنت دغه پروسیس لږ مغلق غوندې وو، په دې کې واقعا چې د هر ټیم نه باید د وو لوبډلو نه درې لوبډلې کوالیفای وکړي یا لار پیدا کړي په دغه غوراوي پر سیالیو کې، یعنی چې دوی نړیوال جام ته لار پیدا کړي. چې په هغو کې د افغانستان د ګروپ نه درې لوبډلې په دې وسپانېدلې چې لار یې پیدا کړه نړیوال جام ته، چې په لومړي سر کې سکاټلینډ، دوم هالینډ او دریم افغانستان راغی. نو موږ کوشش کوو چې خپل ګروپ ټاپ کړو، چې یعنی نیغ په نیغه ولاړ شو سیمی فاینل، یعنی فاینل ته لار پیدا کړو. خو متاسفانه په هغه ونه توانېدلو. هغه یو علت دا و چې موږ چې کومه سیالۍ د عمان نه وبایلل، درې سیالۍ مسلسل وګټلې، لکه د هالینس، د سکاټلینس، د امارات او د عمان خلاف مو سیالۍ وبایلل، او بیا د کیمیا او د کاناډا خلاف موږ سیمی سیالۍ هغه د باران یا د ورښت له امله ونه شولې. په دې وجبانې زمونږ هغه امتیاز یا پوینټونه را کم شول. نو سکاتلند زمونږ نه مخ شو او اوس موږ په کوارټر فاینل کې قرار لرو.
یوازې علت هم دا و چې د کاناډا سره باران اورښت لپاره نه سو. کدی کې لکه پوینټونه کم سي، دا لکه غیر منصفانه یو عمل نه ده چې افغانستان چې لوبي وکي هغه د اړتیا ده چې هغه د لوبي ګټي او بیا هم د افغانستان پوینټونه لکېږي. او یو پښتنه او د دوم جوز د پښتنه دا دي چې افغانستان سو پوینټونه لري تر اوسه.
دا ښه سوال ته اشاره وکړ. دا چې د کرکټ خپل یو فرمولا لري، د کرکټ بین المللي شورا د کرکټ تقریبا 24 قوانین دي. هغه بیا مختلف قوانین دي چې هغه دغه د باران په وخت کې نور یو داسې کوم طبیعي حالات راځي، مانت طوفان راځي، نو بیا هلته هغه د کرکټ په خپل قوانین باندې پریکړه کیږي. خو په هر حال باندې د افغانستان لپاره چې هغه عمده هدف او هغه د نړیوال جام ته تاګو، نړیوال جام ته موږ لار پیدا کړ. خو مثلا د دغه کوالیفای راوند چې 2002 واره موږ هم مخکې په دغه نړیوال جام کې اشتراک کړی دی، چې لومړی ځل په ویسټ انډیز کې او دوم په سرنلټا کې وو. په هغه کوالیفای راوند کې یو ځل موږ د دغه لوبو چمپین پاتې شوو چې د هارلینډ نه موږ ګټلې وو. دوم ځل لپاره بیا په امارات کې چارلینز موږ سره فایلو ویتو وتی، یعنی موږ فاینلی سوچ فایلو به دوی وګټل. د دې په خپل ګروپ کې ونه توانېدلو چې ډایرکټ کوارټر سیم فاینل ته لار پیدا کړو. اوس بیا هم موږ ته چانس شته، هغه په دې وجه باندې چې زموږ هم وو پوینټ دی او پلس زیرو دی. که چېرته موږ پلس یو سره درلودلای، هالند او سکاتلند او افغانستان نشن بیرته کتل کېدل.
فضی صاحب که ورسی پوښتنه دا راځي چې د کرکټ بورډ پلانونه څه دي چې تر اوسه هم افغانستان وکولای شي چې د سیالیو کې لاره پیدا کړي؟
یعنی په کوارټر فاینل کې خو موږ دغه په اصطلاح باندې په اډوانس کې الریډي قرار لرو چې په یشتم تاریخ باندې موږ خپل کوارټر فاینل هالند هیواد سره کوو. مشکل نشته ان شاء الله ولادي سره تملار پیدا کړي. د سر په اوسه دي د لپاره آمدګي نشته چې په لوګډاله کې شي اتحاد او اتفاق او هغه کوي لوګواړي چې واقعا دوی د زغه خپل لوګډاله د دې ځای راورسو په غو باندې مګم فکر کول کیږي. دا کدا یو وخت ایونت دی او د ټول افغانانو او خصوصا د کرکټ مینوالو دا یو ارمان دی چې ځل بیا افغانستان په نړیوال جام کې وځلیږي یا ولو دیږي.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولرم.
کور کلی
جوړونکې فرشته مرسل.
قدرمنه دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې هغو کورنیو ته مطلب لرو چې په اکثرو مسایلو کې له نوو ځوانانو سره له زور زیاتی او تشدد نه کار اخلي.
د ما خپل پیادیږي چې ډیر ښه او منطقي استدلال بل موږ سره وو ولې د دې لپاره چې واړه وو استمره کېږي ته کشري
پورسته شی بو کې تمثيلي جوړام چې هم د شوي له مافرشتي مرسل سره اوسي. درنو اوردونکو په پخو وختونو کې تصور کېده چې وهل ټکول او توند تیز چلن به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. مشرانو متل کړی چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس تجربو ثبته کړې چې له ماشومانو او تنکې ځوانانو سره د مور پلار یا هم د نورو خلکو تریخ چلن د ګټې په ځای تاوان لري. په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو.
یا سبقتا یا یو بل کارت لیگی بیا نه منی سکه سفیره کوم مکنه بیا بزور لیکم فنر مخه کونه منی خلا محل به بیا وهل ورکه
زر پوغه سگیګه مزه ته خاصیت مخه خاصیت نه سیمه یو خبرو کی لزان به خزلم توریګه اکثر وخت لیکورنو به خوزه ما
لتن کې ځوانانو سره تاریخ چلان کله ناکله په غوډوم را بد تاثیر کوي چې ځان وژني. د کابل څن کې مرید خپل ګوندیانو کیسه کوي.
خو مقصد مورې څه ډیر زشته و وخت څه دې ته هر خبر کوه دې غریب به منه دوه مکه کار بس دې نه خراب سوغه خیر ده دې ځوانه ده فکر یې کیږي د څه وخل به وخت څه وخت به خراسو اخر نو څه تل وچو ځان ته ور ور وچو بیا درش په سلوش په ځان دې به دغه نام راسته د سې دوه لورګانې نورې مند سې و اخر نسو هغه دی وړې وړې وای خسوار کې واده یې کړل سره د سې ماین دوته د سې ډیر ز تعجب کوم سره قموري په اولاد بوري دومره ظلم وکي باید اولاد ورو ښکارا کې دوه مشرانه نو سره سپینګړای نو د سې کورونه دیونه کې دوه ډیر بد کار ده.
کچری د نوې ځوانانو خبرې باوریدل شي کېدل شي هغه ډېر ښه نظریات ولري. لبلې خو د نوې ځوانانو نظر ته اهمیت ورکول د هغه د ذهني وادي او د شخصیت په لخه ځلیدا کې مرسته کوي. د لوګاروسونکو احمد زیازی له نور خبرو سره.
عقل په عمر نه ده، عقل په سر ده. ډېر مشران به وي خو غي ډېر هوښیار نه ول ډېر ځوانان چې هغه ته کې دي سنا به غي د ما خپل پیادیږي چې ډېر ښه او منطقي استدلال بل موږ سره وو ول د دې لپاره چې واړه وو استمره کېږي ته کشري دا منم سه په ځواني کې احساسات ډېر وي تقریبا یو څه جهالت هم ورسره وي د ښو او د بدو تفکیک لږ مشکل وي ول کې دي چې مشران ورته ځیر سي هغه څه چې د منطق له مخې سم نه دي قناعت ورکی اول دوی ځوان نسل لزان سروار زوی سدی څومره معقول دي څومره نه دي معقولیتونه ته باید رشد ورکی وي ته باید اجازه ورکی فرصت ورکی کوم څه سنا معقول دي هغه دوی په معقول شکل باندې هغوی وو په هیو په هاوی دي ورته وکی زه هتا لفظي تشنج اشخړه پکې را دومه او وهل او تکول او فزیکی برخورد خو په ځای پیدا زکه سدی نه وړي پایلې لري.
د لغمان اوسنکه عبید الله بدوی چې د پرمختللو ټولنو خلک د خپل تنکې ځوانانو او ماشومان ډیر خیال ساتي خو په افغاني ټولنه کې بیا ځینې داسې کورنۍ هم لرو چې اولادونه یې نه غواړي د خپل مور پلار مخ وګوري له هیواد نه لرې اوسیږي ځکه له هغوی سره ډیر تون چلند شوی وي.
که موږ تاسو اروپایي نړۍ ته وګورو زه چون دا اوس ما یو سفر حالانته درلوده زه د یو مکتب مخې ته ولاړم مور پلار څه رقم مینه محبت ورکوه هغې په غېږ کې نیول چې د دې مکتب نه رارسختېږي دغه صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نشئ کولی چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چېرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کېږي مور پلار باید هغه ته سزا ونه کی هغه ته تادیب ورکړي تادیب هغه په الفاظو کیږي تاسو بار بار وایي هغه عادت کیږي هغه ستا خبره ته بیا غوږ نه نیسي توصیه ډیر مهم شی ده نه وهل نو مثالونه دلته ډیر دي چون هغه جرم په دې کې چې کور ته ځي د پلار لخوا نه توهین کیږي د مور لخوا نه توهین کیږي تقاضا چې لري مثال چې باید ورته پوره شي مکتب ته ځي ورسره شی نشته پیسې نشته سهولت ورته نه ورکول کیږي هغه مجبور ده چې غلا وکړي هغه مجبور ده چې قتل وکړي د بل چا د جیب نه پیسې وکاږي د خپل ژوند مخه ته ویسي
د وردګو اوسېدونکی نقیب الله چې یو پلار دی وایي هېڅکله له خپلو اولادونو سره داسې چلند نه کوي چې هغوی ورنه زړه توري شي خبرې اوري او ستونزې په ګډه حلوي
دوی اول پوهوم چې د دې کار دا تاسو چې دا کار کړی دی بد نتیجې لري پر مثال دوی اوس مکتب ته نه ځي نو مکتب ته دوی کله چې نه ځي زه ورته اول وایم چې مکتب ګټه لري ډاکټر به جوړ شي انجینر به جوړ شي پیلوټ به جوړ شي په دې باندې خوشحاله هم دوی شوق راځي چې لاړ شي ډېر که زه تحدید کوم دوی بیا نه شي کړلی چې په یوه جامعه کې خپل نظر وړاندې کړي ځان ډېر ضعیف احساس نه کړي او د جامعې په درد وخوري نو دوی زه همیشه تشویق د لارې هڅوم
په کورنۍ سربېره په ځینو ښوونځیو کې هم له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره تاوتریخوالی کېږي دومره چې بیا ښوونځي ته نه ځي د لوګر اوسېدونکی متین د خپلې لور په اړه وایي
فکر کوم چې دې په دې خوا کتلی وي یا بې کوم کار غلط کړی وي دا راغلی ده او دا جګه کړې په د چوکۍ باندې بېرته غورځولې ده ښه محکمه نو سبا ورځ چې کېږي دې ته سهار څه تشویقوم پیسې ورته ورکوم او ورسره ځم په موټر کې کینوم نه راځي ډېرې چغې وي علت یې دا ده چې هلته ویلي چې ما معلمه بیا وهي دا کې یو بل وي د همدې شکل باندې نور له مکتب او له تعلیم نه پاتې کېږي
دا چې له رواني پلوه ولې ځینې ځوانان داسې څه ترسره کوي چې د کورنیو د قهر لامل کېږي د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمي نه مو پوښتلي دي
د بلوغ مرحله ته ارواپوهان د بحران مرحله وایي په دغه مرحله کې شخصیت کړو وړو احساسات یعنی یو سلواتیه درجه کوي بدلون مومي د ده په وجود کې د ده په کړو وړو کې حتی د ده په غږ کې په ټوله کې د ده په شخصیت کې بدلون راځي مور او پلار ورخطا کوي دا په یو ډول یعنی له مور او پلار نه استقلال اخلي یعنی یو ډول مور او پلار سره مخامخ کیږي طرفکیږي همدغه وخت نو چې د دوی په منځ کې سړه جګړه وایو که وایي پیصله اروایي تفاوتونه یا مثلا ځینې تشویشونه او جنګونه او کشمکش د دوی په منځ کې پیل کیږي
عظیمي کورنیو او ښوونکو ته ځینې مشورې هم لري
که موږ غواړو که ونه غواړو د موږ ماشوم چې بلوغ ته رسېږي دغسې کړبه کوي ښې جامې به غواړي یو ښته به یو رقم بل رقم پرېږدي یو جای بل جای به ګرځي یا رقم چې دا توپیرونه په ماشوم کې راځي خو ښه خبر دا ده د یوې مور او د یو پلار په حیث د یو ښوونکي په حیث په دغه وخت کې صبر ولرو نه یوازې دا چې صبر ولرو بلکې له وهلو ټکولو له تاوتریخوالي او له سپکولو نه لاس واخلو ځکه چې وهلو ټکول او سپکاوی یا توهین نه یوازې چې په دې مرحله کې له موږ سره د پلار او د مور په اس کومک نشي کولی بلکې د موږ او د تنکي ځوان ترمنځ فاصله او واټن هم ډېری تر ټولو ښې وسیلې په لومړي قدم کې مینه او محبت ده موږ باید دای تشویق کړو د تر یو ماشوم په سترګه د تر یو بیکاره شخصیت په سترګه باید وګورو دای په خپل غږ په خپل توان په خپل اندام په خپل جسم حتی په جنسی توپیرونه چې د په شخصیت کې راغلي نور په ځان ذاتي ډاډه سوی ده تیښته چې له کوره کوي له مکتب نه زړه توریږي له کور نه زړه توریږي له ټولنې نه زړه توریږي له درس زړه توریږي دوی سره خبرې سوي د ارواپوهانو په وسیله یو لوی علت د دوی خپله کورنۍ ښودلې مور یې ښودلې پلار یې ښودلې د مور پلار په منځ کې جنګونه یې ښودلي که ښه هویت پیدا کړي ښه شخص به یې په آینده کې او که ناوړه یې متزلزله هویت یې پیدا کړي یا شخصیت یې جوړ سه په راتلونکي آن تر اتیا کلنۍ او تر سل کلنۍ پورې به هم دی د سالم انسان دی
درمنه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې یو کسانو په لغه گیګو چې ترکاری او تازه میوې سمینه مینځي بیا نو هغه وی چې ناروغه کیږي
خدای دا ډاکټر صاحب موږ چیرې دی وروره دا ډاکټر صاحب ته مې چیرې ورسې دا مریض مې یخي په عذاب دی ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني وکړئ
دی خاطر سره دا ډاکټر صاحب ناروغه ده
خوري راشه
دی خاطر
راشه دا چپرکټ باندې ځان واچو
الله
الله الله خیر خیر
دا په عذاب ده ډاکټر صاحب
دا ولې خوري
بیا ګرای څه دا سوي خایم ګرځي شي بد پر لګیدل دي نه پېژم څه پسې
خوري څه شي خوړلی و بیګا
زهر مې خوړلې دي څه شي مې خوړلې دي ډاکټر صاحب دغه شي چې تاسو خوري ما هم خوړلې دي وې
په غوسه کېګه ما خوري دا زما وظیفه ده چې پښتنه درنو
کوم سم آلور ته وایې ته نو وکړه شوروا مو پخ کړې وه ترکاري ورسره خوړل د بلې شی نه دي خوړلې
شوروا خو باسي نه وه
یا تازه شوروا مې پخ کړې وه
ښه ښه ترکاري مو پرې مینځلې وه
خدا مینځلې وه ډاکټر صاحب څه د پټي نه خو مې نه وه راشکولې چې خوړلې مې
ډاکټر صاحب دغسې مې پاکه پرې مینځلې وه دوه ساعته مخکې د دې چې ډوډۍ وخورو پاکه مې پرېوله تیاره مې ایښې وه را مې وه
دوه ساعته مخکې د ډوډۍ نه
په کور کښې مې ایښې وه ما په کوڅه کښې نه وه وړې چې ایښې مې ده په کور کښې مې هلته په پخلنځای کښې تیاره ایښې وه
اول خو هم د پخلنځي کړکۍ خلاصوي که هغه هم بنده وي نو هم دومره سوري لري چې دغو نه ګرد پې را شي چې دا ترکاري دغسې مې کوي
نه ډاکټر صاحب خلاصې خو یې نه پرېږدم څه کومې خواته راغله دا میکروبونه اوس
کله چې ترکاري پاک وي خواړه پاک وي روغ انسان دغسې حالت ته نه رسوي دغه ټول میکروبونه دي چې دغسې حالت جوړوي اول ډوډۍ تیاره کوي ترکاري تیاره اوبو کښې کېږي چې ډوډۍ تیاره شوه ترکاري او کش کوي پاکې کوي یا په مالګه یا په کلورو باندې پاکه ترکاري ومینځئ وی خوري هېڅ نقص نه لري دغسې هر شی تازه میوه هم چې کله یې خوري په هماغه ساعت یې پرې مینځئ وی خورئ
که مې د الپه یادو نوره هېڅ ترکاري نه خورم
وی خوره خورې بدون د ترکارۍ نه هم نه کېږي ترکاري ګټه لري خو پاکه یې پرې مینځئ